تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شبې مش خبرې کوم د خوست ولایت د متون کوټلای کړي ته زه غواړم چې په خیرات ولایت کې د شیګانو په یو جماعت باندې د ملګري بریډ شوی موږ دغه بریډ په کلک او په سختو ټکو غاندو ولې چې افغانان ټول یو دي د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي یو رونه اوس یو هیڅوک نشي کولی چې دغه ورو دلیل له منځه یوسي. وسلام.
بلی سلام علیکم د آزادی ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام وروره ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم. زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږېږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي د ټولو افغانانو مې دا هیله ده چې د تېر جهاد په دوران کښې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو باید وسب له مزارې تر هرات تر زابله تر پکتیکا تر خوسته پورې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد شي د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسي بنده کړي او په یوه جواب په یوه خوله سره دې د افغانستان دښمنان ورک کړي او خپلو امنیتي ځواکونو سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سو چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ کوی سو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید ووایو چې د میراث حق درې رکنه لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چا ته موږ ویای سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅکله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څرنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان یې د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د ورثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له لمتوفانه د هغه ورثه پات شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په حضرت کوي چې موږ د مال تقسیم کړو.
ډیر مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قربت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کېږي د قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دویم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شداغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام علما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث مانع ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدای، یعنی د نسی کوي چې مال واخلي. ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوي چې میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي، نسي کوي خپل میړه نه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
پدر منو اوریدونکو، دا وز مرد د اونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
Thank you.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تیر اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیر شي وي. نا دې یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلې وي. کچېرې مو په خپل نه ویلیدلې نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلې وي. په نننې خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فولکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدرمنه دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې خی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوې دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نور له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت اوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکله چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رمایسته شوی دا ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلق د فرضي د کومن لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسی درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په پډلې عزتو غولار شي هغه په قافلوي تو غولار شي د سه احساسو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي له کوخانو نه کار اخیستو امغه کسانو سرلاره موجود وو مشربه موجود وو امدا ډول د ملی برخه به موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو امغه ته د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو
خغله یا وای چې په خوابه په قافله کې لوځه وبل سایته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره